اگر موجودیت فساد باشه انشاءالله ایده تعقیب میکنیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سلامونه، وخت بخیر. له ازادي رادیو نه روانې نیم ساعته خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبیدالله عبید سره هرکلی کوم. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د جمهوریت روغتون ته نږدې موټر بم حمله کې د وژل شوو کسانو شمېر 103 او د ټپیانو شمېر 215 شتنو ته لوړ شوی دی. د افغانستان لویه څارنوالي وایي د 13 کلن عباسین د قتل په جرم 3 تنه اعدام شول او 4 تنه نور په شل کله بند محکوم شول. یو شمېر نور مهم موضوعات او مسایل هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د کورنیو چارو وزیر وایي چې د کابل په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 103 ته رسیدلی. د یو ماشوم د تښتولو او وژلو په جرم 3 انسان تښتونکي نن سهار په پلچرخي زندان کې اعدام شول. په مزار شریف ښار کې د استوګنې په یو ښارګوټي کې د دوو خپل سرو وسلوالو ډلو ترمنځ نښته روانه ده، او د یونان صدر اعظم وایي دی له مقدونیې سره د هیواد د نوم پر سر د لانجې حل ته چمتو دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د کابل په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 103 ته رسیدلی. وایس احمد برمک چنن د دفاع له وزیر طارق شاه بهرامي او د ملي امنیت له رئیس معصوم ستانکزي سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې. همداراز وویل چې په دې برید کې د یو شمیر پولیسو په ګډون له 213 زیات کسان ټپیان شوي دي.
تعداد شهدای ما به 103 نفر میرسه. تعداد مجروحین هم از مجروحین
سر... د شهیدانو شمیر 103 ته رسیږي، او د ټپیانو شمیر له برسیرنو نیولې تر جدي هغو پورې 215 درشو ته رسیږي. د شهیدو پولیسانو شمیر خورا زیاته ده، او د درشو په شاوخوا کې ټپیان دي. د کابل د صدارت په څلور لاره کې د پرونی برید د قربانیانو شمیر چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو مانه مخکې له دې 95 او د ټپیانو شمیر 191 ښودل شوی و. په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې دا برید د کابل امبولانس د موټر په وسیله شوی. د دې وزارت ویان وحید مجروح نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه د چارواکو مخکینۍ څرګندونې رد کړې. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی پرون وویل چې امبولانس د جمهوریت روغتون له پارکینګ څخه راوتی و، او کله چې پولیس وپیژند برید کوونکي بمونه والوزول. د عامې روغتیا وزارت ویان ښاغلی مجروح همداراز وویل چې د یو شمیر جسدونه تر اوسه نه دي پیژندل شوي، او زیاتوي چې عدلي طب په دې برخه کې کار کوي. په ټول هیواد کې د تیرو څو ورځو د تروریستي حملو قربانیانو ته د درناوي په خاطر نن ملي ماتم اعلان شوی. جمهوری ریاست په یو بیان کې وایي چې تروریستانو په کابل، ننګرهار او کندهار کې د تروریستي حملو په وسیله یو زیات شمیر خلک شهیدان کړل، نو ځکه حکومت د ویر ورځ اعلانوي. او نن به د هیواد ملي بیرغ په هیواد کې دننه او په بهر کې د افغانستان په ډیپلوماتیکو دفترونو کې نیم ځوړند وي. په بیان کې همداراز ویل شوی چې په کابل کې د پرونی حملې له قربانیانو سره د مرستې په خاطر سبا دوشنبه یوازې په کابل کې عمومي رخصتي ده. په کابل کې د 14 کلن ماشوم عباسین د تښتولو او وژلو په قضیه کې درې کسان نن سهار په پلچرخي زندان کې اعدام شول. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادۍ راډیو ته وویل
تحقیقات از این قضیه از طرف سارنوالی تکمیل و دوسیه معاول محاکم
دیده. قضیه تحقیقات در سارنوالی لخواب بشپر شول او دوسیه محکمه تا وسپارله. در شوی پریکر لمخی عدلی او قضایی ارگانونو دری تنه اعدام کرل. 14 کلن عباسین نجدی دو کلمه که در کابل در اتم حوزه پاروندوسی مو که اختطاف شو او روسته به بیرحمه سره او وژل شو. په مزار شریف ښار کې د استوګنې په یو ښارګوټي کې نن د دوو خپل سرو وسلوالو ډلو ترمنځ نښته وشوه. په بلخ کې د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي چې د ولسي جرګې د غړي عباس ابراهیم زاده په نوم په ښارګوټي کې د نوموړي د ګاردانو او نامعلومو وسلوالو ترمنځ نښته اوس هم روانه ده، او دواړو خواوې پر پولیسو ډزې کوي. یوې امنیتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې دا نښته د ابراهیم او بخې د ولسی جرګې د غړي عباس ابراهیم زاده او د مشرانو د جرګې د غړي محمد عباس اخلاقی د وسلوالو ترمنځ پیښه شوې ده. لازادې رادیو خبرونه اوري. په روسیه کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی پلوی فعالانو نن په نوو سیبرسک ایرکوتسک او د سایبیریا په ځینو نورو ښارونو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد اعتراضي غونډې وکړې. روسي فعالانو د یوې بلې شپږ کلنې دورې لپاره د ولادیمیر پوتین د احتمالي واکمنۍ پر ضد د ټول هیواد په کچه د ناوالني په پلوي اعتراضونه پیل کړي او د انتخاباتو د تحریم غوښتنه یې کړې. پوتین له 1999 کال راهیسې یا د ولسمشر یا د صدر اعظم په توګه په روسیه کې واکمن دی او اوس دا خبره تقریبا یقیني شوې چې د دې انتخاباتو ګټونکی به هم دی وي. ناوالني چې د فساد پر ضد یې مبارزه پیل کړې او چارواکو د مالي تورونو په خاطر د مارچ د 13 په انتخاباتو کې له ګډون څخه ممنوع اعلان کړی، پر خلکو غږ کړی چې انتخابات تحریم کړي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک وایي چې د دې هیواد په جنوبي ولایت فارس کې په یوه نښته کې د دوی درې سرتیري له داعش ډلې سره په جګړه کې وژل شوي. خو وایي چې دې ځواک د داعش 14 غړي نیولي دي. پاسداران پرون پر خپله ویبپاڼه سپاه نیوز کې د دې ځواک د مځکنیو قواو د قمندان جنرال محمد پاکپور له قوله ویلي چې په دې جګړه کې د داعش یو شمېر غړي هم وژل شوي. د همداراز ویلي چې لږ تر لږه دوه تنه سخت دریځي تښتېدلي وو خو وروسته ونیول شول. او وروستی خبر، د یونان صدر اعظم وایي دی له مقدونیا سره د دې هیواد د نوم پر سر د لانجې د حل لپاره چمتو دی. مقدونیا له پخوانۍ یوګوسلاویا څخه تر جلا کېدو وروسته خپل نوم وساته، خو دې مسلې یونان چې دا یې لرغونی نوم دی او په دې نوم یو ولایت هم لري سخت په غوسه کړ. الکسیس سپیراس وایي چې د مقدونیا لپاره باید داسې یو ترکیبي نوم غوره شي چې مقدونیا یې جز وي. سپیراس چې له ملګرو ملتونو سره د دې مسلې د حل په برخه کې د اپوزیسیون د ملاتړ په جلبولو کې پاتې راغی، منلی چې ښایي دا لانجه ډېر ژر حل نشي، خو وایي چې د مقدونیا لپاره د برې مقدونیې یا نوې مقدونیې نوم غوره کېدای شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د جمهوریت روغتون ته نږدې موټر بم حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 103 او د ټپیانو شمیر 215 دیرشو تنو ته لوړ شوی دی. بلخوا د افغانستان امنیتي مسولین بیا د جمهوریت روغتون او انټر کانټینټل هوټل په بریدونو کې د لاس لرلو په تور د نهو کسانو د نیولو خبره کوي.
در قسمت انکشافاتی که در این دو حادثه به وجود آمده انترکانتیننتال بودن، در اون قسمت هم 5 نفر دستگیر شدن. در این زمان دیروز هم با ارتباط از این قضیه 4 نفر دستگیر شدن.
داشن په یو بل راپور کې اوري چې د سوارلس کلن باسین د قتل په جرم 3 تنه نن اعدام شول.
در پیوند به این قضیه 3 نفر محکوم به اعدام شدن که بعد از توشیه مقام ریاست جمهوری امروز ای حکم اعدام بالای 3 تن تطبیق شد.
د یو شمیر نورو مهمو مسایلو ترڅنګ د انصاف پلټه کې او د ورکوشو عزیزانو پروګرامونه هم په روان یو ساعت کې ځای لري. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. مننه چې ازادي رادیو ته غوږی اوس هم راځو. د خبرونې د سر موضوع ته، د جمهوریت روغتون ته نږدې د تیرې ورځې په موټر بم حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 103 او د ټپیانو شمیر 215 درشو تنو ته لوړ شوی دی. د کورنیو چارو وزیر وېس احمد برمک نن په یو خبري غونډه کې وویل چې په ټپیانو کې 10 پولیس هم شامل دي. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وایي په دې پیښه کې د وژل شوو ځینو مړو جسدونه لا هم نه دي پیژندل شوي. یوسف خان صدران او نور جزئیات.
په داس حال کې چې جمهوریت روغتون ته څیرمه مرګونی حملې یوه شپه او یوه ورځ تیریږي، لا هم د دغه حملې د تلفاتو شمیره د زیاتېدو په حال کې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وېس احمد برمک د یکشنبې په ورځ له غرمې وروسته په یوه خبري غونډه کې د دغه حملې څخه د تلفاتو تر ټولو وروستي جزئیات داسې بیان کړو. دی وایي د وژل شویو کسانو شمیر 103 او د ټپیانو شمیر 215 تنو ته رسیدلای چې لړلې 15 پولیس وژل شوی او 13 نور ټپیان دي. بلخ د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وی لا هم ځینې جسدونه نه پیژندل کیږي خو عدلی طب د هویت د تثبیت لپاره کار کوي. د یاد وزارت ویان وحید مجرو د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل ځینې جسدونه داسې سوځېدلي چې د جندنی لپاره یې ممکن ډی این ای ته اړتیا وي.
یو تعداد شهیدان مجلولو یې مشتر موجود دي خو تفکیکو هغه طبي بررسی ادامه لري.
ښاغلی مجرو وایي د دغې پیښې د قربانیانو زیاته برخه ملکیان دي او په ټپیانو کې نه ښځې هم شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي وسله والو د شنبې ورځې دا حمله د یو امبولانس موټر په وسیله کړې ده. د یاد وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه امبولانس موټر د هدف په نیت د جمهوریت روغتون د موټرو له تمځای حرکت کړی و خو کله چې د پولیسو لخوا وپېژندل شو انتحاري کس د چاودېدونکو موادو ډک موټر ته چاودنه ورکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغې حملې په تړاو د څلورو کسانو له نیول کېدو هم ویلي دي. دغې حملې کورني او بهرني تون غبرګونونه راپاره لیدی. ولسمشر غنی ویلی افغانستان له تحمیلي جګړې سره مخ دی خو هغه دښمنان چې د تمویل او تجهیز ځایونه معلوم دي د دغه جنگ بایلون کې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم د دغه حمله په غندلو سره ویلی دي طالبانو ته به اجازه ورنکړي چې بریالي شي. افغان حکومت د دغه حمله په تړاو چې مسولیت وسله والو طالبانو منلی نن یکشنبه ملي ماتم هم اعلان کړی دی. په ورته وخت د مشرانو جرګه دویم مرستیال محمد آصف صدیقی وایي تر کومه چې په نظام کې دننه د مخالفینو نفوذي کسان له منځه یو نه وړل شي روان وضعیت نه ښه کیږي.
دا کوم جګړه چې په افغانستان کې روان ده دا یوازې د اسلام وژنه ده، دا د افغان وژنې لپاره ده. دوی ماشومان وژني، دوی سیاسري وژني، دوی عام وګړي وژني. یعنې دا په دې معنی چې دا قطعاً نه په اسلام کې ده نه په کفر کې ده. باید چې نن موږ ملي قیام وکړو د ټولو مخالفینو په مقابل کې.
د په خبره د سیمې استخبارات د خلکو او حکومت ترمنځ د واټن رامنځته کولو په هڅه کې دي. نوموړی وایي د وضعیت د بدلیدو په هدف پکار ده چې خلک دینی عالمان او سیاسیون د وسله والو مخالفینو پر وړاندې ملي پاڅون وکړي.
زما د همکار یوسف خان زدران رپورټ مو اورېدو. بیا هم په همدې موضوع تړاو باندې بل رپورټ او معلومات لرو. د افغانستان امنیتي مسؤلینو ویلي چې د هیواد د درېګونو امنیتي ځواکونو منصوبینو د کابل د وروستیو پیښو په مخنیوي کې بې پروايي نه ده کړې او د دغو پیښو لومړی قربانیان دوی دي. د خبرې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس د یکشنبې په ورځ په کابل خار کې د تیرې ورځې د موټر بم چاودنې د پیښې د سرنګوالي د توضیح کولو پر مهال خبرې اعلان ته وکړې. زما همکار خان محمد سین دغه غونډې ته ورغلی او سین صاحب کرته ووایاست چې په دغه خبرې ناسته کې چې د درېګونو امنیتي ځواکونو منصوبینو لوړ پوړو چارواکو ګډون لرلو د دغه پیښې د سرنګوالي په اړه څه معلومات وړاندې کړل.
بله سین صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه شیبه مخکې د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک، د دفاع وزیر طارق شاه بهرامی او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی د دفاع په وزارت کې یو ناسته درلوده او د کابل ښار د پرونی پیښې هغه رنگوالی ژورنالیستانو ته تشریح کړ. د کورنۍ چارو وزیر وویل چې پولیسو په اول قدم کې قرباني ورکړي او زیاته هڅه کړې ده چې د خلکو د هوساینې دپاره او د خلکو د ژوند د خوندیتوب دپاره قربانی ورکړي. دوی ویل چې په اول قدم کې 15 پولیسو دا قربانی ورکړي او دغه موټر چې بمونه پکې ځای پر ځای و نه دی پرېښی چې نور مخې ته لاړ شي. او د دفاع وزیر وویل چې د درېګونو امنیتي ځواکونو منصوبین په پوره ایمانداري او صداقت سره کوشش کوي چې د دغه ترګرو بریدونو مخه ونیسي، کدا په مرکز کې او په ولایتونو کې. د یو اندازه ارقام وړاندې کړه، وویل چې همدا اوس د هیواد په 12 ولایتونو کې تقریبا سباندې 10 عملیات روان دي او تقریبا 1000 طالبان په دغه عملیاتو کې وژل شوي دي او تقریبا داعشان هم وژل شوی دی.
بل سینس په دې اړه هم خبرې وشوې چې په دې وروستیو کې ولې دغه خونړۍ پیښې او بریدونه په افغانستان زیات شوی دی. آیا لامل خو دا په ګوته نه شو چې په پاکستان فشارونه ډیر شوی دی؟
بلې، دا خبره د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وکړه او وویل چې په دې وختونو کې چې په پاکستان باندې د امریکا او په مجموع کې د ټول غرب لخوانه فشارونه زیات شوي دي، دغه بریدونه په افغانستان کې زیات شوي. خاغلی معصوم ستانکزی او بل خبره هم وکړه چې افغانستان افغانستان د پیشرفت په لور روان دي، اقتصادي پروژې لري، دغه پرمختګونه ځینې ګاونډي هیوادونه نشي زغملی او کوشش کوي چې په هر قدم کې د تستونزې پیښې کړي.
بل سنس به یو بل پښتنه کوم هغه دا چې دوی د دې پښتنې جواب ورنه کړ چې ولې دوی پاتې راغلي دغه سی پیښو په مخنیوي کې.
بل دا یو پښتنه ځنې وشوه، حتی دا ورته ویل دا پښتنه ځنې وشوه چې تاسو په دغه پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي یاست، غوره به نه وي چې استفاګانې ورکړي. نو درې واړه منصوبین وویل چې په دغه حالاتو کې استفا د حل لار نه ده، باید کار وشي، او کار د حل لار ده.
بله،
او د افغانستان خلک هم باید په دې کې مرسته وکړي چې دغه پیښې نورې واقع نشي.
بله، ډېره زیاته مننه سین صاحب. کور ودان زما همکار خان محمد سینو چې معلومات را سره شریک کړل. نن البته د هیواد د درېګونو امنیتي ځواکونو منصوبینو د کابل د وروستیو پیښو په مخنیوي کې ویلي وو چې بې پروايي دوی نه ده کړې، او دغه پیښو لومړی قربانیان دوی دي. په همدې موضوع بیا هم تمکیږو. بلخوا د جمهوریت روغتون رئیس ویلي چې د شنبې د ورځې په خونړۍ پیښه کې یاد روغتون د شاوخوا 15 میلیون افغانۍ زیان اوښتی دی. محمد هارون عارف د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د لومړني معلومات دی ممکن تر بشپړې پلټنې وروسته د مالی زیانونو ارقام نور هم لوړ شي. له پیښې یو ورځ تیریږي، خو په ځای کې اوس هم یو شمېر کسانو د انسانانو په غوښو کې د ورک شوو خپلو خپلوانو نښې نښانې لټولې. دغه نور جزئیات له کابله د رحمت افغان په راپور کې.
د کابل د جمهوریت روغتون رئیس د شنبې د ورځې په خنړۍ موټر بم چاودنه کې د دغه روغتون یو شمېر پرمختللي روغتیايي ماشینونه او وسایل له منځه تللي، د روغتون ودانۍ هم زیانمنه شوې او 15 کارکوونکي برسېره ټپیان شوې دي. محمد هارون عارف د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لومړنیو چړنو له مخې یاد روغتون ته شاوخوا 500 میلیون افغانۍ مالی زیان اوښتی.
خسارات مادي د شفاخانه بسیار
هغه وای روغتون ته زیات مادي زیان اوښتی. عجل سرویس، اداري او خدماتي برخې، خیخي او بلابل نورې برخې تخریب شوي دي. قیمتي سامانونه شاید 500 میلیون افغانۍ زیان ورته اوښتی وي. ښاغلی عارف زیاته کړه چې روغتون د بیا رغونې لپاره په بشپړ ډول خالي کړای شوی او یوازې عجله خونه یې بیرته فعال شوې ده. د شنبې په ورځ شاوخوا 1 بجې د کابل ښار صدارت څلور لارې ته چیرمه د جمهوریت روغتون مخې ته د یو امبولانس په وسیله موټر بم چاودنه وسوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه چاودنه کې 103 کسه وژل شوي او 215 نور ټپیان شوي دي. د یاد موټر بم چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست. لا یاد چاودنې یو ورځ وروسته د یکشنبې په ورځ هم د غروختون مخې ته د پیښې په سیمه کې یو شمېر کسانو د انسانانو په غوښو کې د ورک شوي خپل خپلوانو نښې نښانې لټولې. یو کس چې د انسانانو د غوښو په ډیری کې د خپل خوري د بدن نښې لټولې ازادي راډیو ته وویل
نوم یې ډاکټر صافی دی او دلته زما خوري نه و چې یو جانغه نومېدلو جسد یې پیدا شولو په پولیسو کې تسلیم کوکور ته، او دغه بل جسد چې پښتون نومیږي او د پولیسو سربازو راغلی او د جامو یو ټوټه په قط پیدا کړه. نن تاسو ګورئ چې د بدن ټوټې پرتې دي، دغه د بدن یو ټوټه ده، د انسانانو د بدن غوښې دي.
د غوښه کې څه لټه او تاسو کې پیدا
دي؟ غوښه کې مونږ په دغه یو پخه باندې شکمن یو چې کېده شي دا پخه به زمونږ د خورایي د پلاسو د وینو ډک دغه اسنادونه لاس ته راغلي دي.
د کابل د جمهوریت روغتون سربیره د پیښې ځای ته چیرمه یو شمېر دوکانونه، امازایونه او کورونو ته هم درانه مالی زیانونه اوښتي دي. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې دا ډول خونړۍ پیښې کیږي، بلکې تر دې مخکې هم دې ته ورته پیښې رامنځته شوي وي چې تر ډېره قربانیان ملکیان ښودل شوي دي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو تاسو کولی شئ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په همدې سپه واورئ. بیا هم په همدې موضوع تم کیږو. زموږ همکار د کابل د وروستي موټر بم چاودنې په اړه د پوځي چارو له کارپو کابل خان تدبیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې څنګه کېدای شي د پرونی حملې په څیر د خونړیو پیښو مخه ونیول شي.
مطرن په هغو ټولو خلکو چې په تېرو 14 کالو کې دا په سلګونو میلیارده ډالر رایه کړي دي، ولې افغانې د پاکستان او ایران د ګروګانو نه در اخیستلی؟ موږ په یقین سره په افغانستان کې دغه نننۍ خونړۍ پېښې دا په دې کې د افغانستان هغه مغرض ګاونډیان چې د افغانستان شاوخوا پراته دي او د افغانانو په وینو چې خپلې ګټې ویني، د هغو سره د یو دقیق او قوي په اصطلاح باندې برخورد چې هغه د قوانینو هغه د نړیوالو نورمونو په اساس باندې وي، هغه غوښتنې باید افغانان په ډېر جدیت سره مطرح کړي. هغه څه چې مشکلات موږ درو، هغه دغه دي چې موږ د همدغو هېوادونو په لاس کې په میلیونونو افغانان ګروګان در.
بله تدبیر صاحب، وبخې ستاسو خبرې مې قطع کړي. په افغان جګړه کې د ګاونډیو هېوادونو چې تاسو نمونه واخیستل، د دوی د مداخلې په اړه یعنی دا موارد مخکې هم مطرح شوي دي، خو پوښتنه دلته رامنځته کیږي چې بالاخره څنګه کیدای شي افغان حکومت ته څه کول پکار دي چې د دغسې خونړیو پیښو د رامنځته کیدو مخنیوی وکړي، او یا حد اقل ولس ته چې د امنیت تامین د دوی حق دی هغه تامین کړی شي.
ګورئ، د افغانستان دولت لطیری تدو صلیح کلنی غنی جینا حقا تجربه چی مگلرو کلا همچ پا افغانستان کی دست سولی غک سوائی دا، کلا همچ پا افغانستان کی دی افغانان دیوزای که دو او لناوریز ندخلاسون غک سوائی دا، حقا پروسی خارشوی دی دی افغانستان دی گواندیان رو خوا او یاد نویوال نبغار رو خوا. مر بیکا چی یو دیر بیساری کچی دن پا افغانستان کی اتردیو جو مالو دی موجودیت او دی حقوق قدرت کی دی موجودیت شایدانیو ترسو پوری چی دغو په ضد باندې د افغانستان امنیتي او کشتي ارګانونو ته خلاص لاس ورنه کړل شي، د هغو په ضد باندې اقدامات ونه شي، او د ټولو هغو کسانو چې افغانستان کې د قانون په مقابل کې مسؤلیت لري د هغو په ضد اقدامات ونه شي، موږ به همېشه د همدغه ستې خوشحالان واوسو.
بله، او تاسو څه فکر کوئ چې حداقل فکر کوئ چې د تاسو اشاره وکړه چې ځینې کړې شته یا اشخاص شته دي چې په یو شکل په نظام کې مداخله دي او د بهرنیو د ګټو لپاره کار کوي، نو فکر کوي چې د دوی په وړاندې دي اوس هم اقدام نه کیږي، نو څه فکر کوي چې کله باید دوی پر وړاندې اقدام وشي؟
زه د فکر کوم چې نور افغانان باید د هغو د ځای پر د ګټو قرباني نه شي چې په سلوي کار کې قرباني دي. دغه د پاره د افغانستان دولت باید یو مشخص طرح وړاندې کړي، یو مشخص پلان باید جوړ کړي په افغانستان کې له ټولو حقوق کسانو سره چې په یو څه باندې پوهېږي او یا د تېرو جګړو تجربه لري، له هغو سره باید ګډې هڅې پیل شي تر څو پورې موږ د دې غمیزې مخنیوی وکړو. که چېرته دا کار ونه کړو، او نړیوال خصوصا چې نن د افغانستان په نظام کې دننه پر خپل افغانانو زیات واکداران دي، هغه له موږ سره په دې پروسه کې همکاري ونه کړي، زه د سپیکر کوم چې افغانان به د یوې پاژې قابل شي.
د پوزي چارو کارپو کابل خان تدبیرو چې له حدیث پردې سره په کابل کې د وروستي موټر بم برید په اړه خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم یوې بلې موضوع ته راځو. د افغانستان لویه سرنوالي وایي د اباسین د قتل په جرم درې تنه اعدام شول او څلور تنه نور په شل کله بند محکوم شول. په ورته وخت کې د اباسین کورنۍ د حکومت د دې اقدام نه خوښ دي او وایي چې قاتلینو په اعدام سره دوی ته دومره ډار ورکړ شو چې فکر کوي اباسین ژوندی دی. شمامود شینواره په دې اړه نور معلومات راکوي.
د اباسین زازی د وژنې په جرم درې تنه اعدام او پاتې وو تنه نورو ته د بند سزا ورکړل شوه. شاوخوا دوه کاله وړاندې اباسین زازی د کابل ښار په کارتینو سیمه کې د سړی تښتونکو له لورې وتښتول شو چې بیا یې تر پنځو میاشتو برمته ساتلو وروسته وواژه. امنیتي ځواکونو هغه مهال د اباسین زازی د وژنې په تور لس تنه ونیول. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د اباسین زازی وژونکو ته د سزا د عملي کېدو په اړه وویل:
د دیالس کرن اختطاف شوی ماشوم د قتل په تور څو کسان نیول شوی وو. د دې قضیې په تړاو د څارنوالۍ لخوا تحقیقات بشپړ شول، دوسیه محکمې ته واستول شوه. کله چې محکمې خپل مراحل بشپړ کړل، په دې قضیه کې درې تنه د اعدام په سزا محکوم شول، او د ولسمشر توشیح نه وروسته نن دغه درې کسان اعدام شول.
خاغل رسولی وایي د همدی قضیه په تړاو 15 تنه نور په شل کاله بند او 2 نور په شپږ او 3 کاله بند محکوم شول. په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د سړی تښتونې د پیښو په اړه وخت په وخت راپورونه ورکړل شوي، او خلکو په ځانګړي ډول هغوی چې د کورنۍ غړي تښتول شوي او وژل شوي دي له حکومت غوښتي چې یاد کسان باید محاکمه شي. د وژل شوي ماشوم اباسین زازی پلار د ده د زوی د وژنې په تړاو د عدلي او قضایي ادارو له پرېکړې خوښي ښکاره کړه. حاجي غفور ازادي راډیو ته وویل د زوی د قاتلینو په اعدام سره اوس دی فکر کوي چې اباسین ژوند
ولا دومره تسکین وشو لکه چې مته به په خپل واسین راته ژوندۍ کړی ځکه خپل واسین راته نو سپور کې دومره وشه ځکه چې چا هغه دروازه په څوک مه وایه چې بل څوک دې په دروازه دې په لغته ونه وایي. دغه هغه ظالمان وو چې اوس به خپله وګوري چې دغه اولاد زمن مار در څومره زور لري د پردی هلکان چې تختوي او شهید کوي څومره زور لري د اوس خپله وګوري.
مدنی فعالان او د چارو یو شمیر شنونکي هم د عدلي او قضایي ادارو له دا ډول پریکړو هرکلی کوي. د دوی له ډلې عدنان ساحل وایي د وژونکو او انسان تښتونکو په اړه دا ډول غوڅې پریکړې کولی شي چې په هیواد کې د جرمونو ګراف راټیټ کړي. شاه محمود شینواری، ازادي راډیو، کابل.
زما همکار شاه محمود شینواری و چې د بسین د قتل په جرم د دریو تنو د اعدام او د څلورو تنو نورو په شل شل کاله بند محکومېدو په اړه تاسو سره معلومات شریک کړل. وسم رازوی وی بلې موضوع ته د افغانستان د سولې علي شورا په افغانستان کې د سولې د ټینګښ په هدف د انډونیزیا د ولسمشر لوري د درې اړخیزې کمیټې له جوړېدو هرکلی کوي. دغه شورا ویان امین الدین مظفری د یکشنبې پورځ ازادي رادیو ته ویل چې دغه وړاندیز له هغه هیواد نه د سولې د علي شورا د غوښتنو په اړه کې شوی او یو نیک اقدام دی. د انډونیزیا ولسمشر له خپل پاکستاني سیال سره په اسلام آباد کې د کتنې پر مهال د یادې کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی دی. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو مر کارپوهان بیا په افغان سوله کې د انډونیزیا علماو رول ته ډیر هیله مند دي. محمد حدیث پردیس او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله خی چې په افغان سوله کې د انډونیزیا هڅې ګټورې تمامې شي او د سولې په پروسه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه شورا ویان امین الدین مظفری د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د انډونیزیا د ولسمشر لخوا د انډونیزیا افغانستان او پاکستان د علماو د درې اړخیزې کمیټې جوړول یو نیک اقدام وباله.
آنچه مهم است نقش علمای اندونیزیا.
دی وی هغه څه چې مهم دی هغه د اندونیزیایی علماو د رول لوبول دی. اندونیزیایی علما یو تشکیل لري چې پاغه کې د هغه هیواد نیم نفوذ غړي توب لري او دغه تشکیل په اسلامي نړۍ خپل اخیس لري. نو ځکه پر پاکستان هم لا اخیس انکار نشي کې دی او هیله لرم چې دغه اقدام د سولې د ټینګښت لپاره ګټه ور تمام شي. د سولې علي شورا ویان دغه شان ویل چې د درې اړخیزې کمیټې د جوړېدو وړاندیز اندونیزیا ته د افغان لوړپوړي پلاوي له سفر څو میاشتې وروسته مطرح کیږي چې دا د افغان سولې په برخه کې د انډونیزیا د همکاریو ښه پیل ګڼل کېدی شي. د انډونیزیا ولسمشر تازه پاکستان ته د خپل سفر پر مهال له خپل پاکستاني سیال سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د علماو د درې اړخیزې کمیټې د جوړېدو وړاندیز کړی. د پاکستان جمهوري ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین له دغه وړاندیز سره موافقه کړې او د همکارۍ ژمنه یې کړې ده. د انډونیزیا له لوري دغه وړاندیز په داسې حال کې مطرح کیږي چې څو موده وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس کریم خلیلي په مشرۍ یو پلاوی نوموړي هیواد ته تللی و او د افغان سولې په برخه کې له هغه هیواد نه د همکاریو غوښتنه کړې وه. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان په داسې حال کې چې د افغانستان، انډونیزیا او د پاکستان د علماو د کمیټې د جوړېدو په برخه کې د انډونیزیا وړاندیز مهم بولي وایي ډاډه نه دي چې د هغه هیواد علما دې د افغان سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي. له ډلې حمید عزیزی ازادي راډیو ته وویل
ما تا حالا شاهد گزارشی نبودیم که علمای اندونزیا برای مخالفین مسلح دارد.
دی بایی منگ تروس حد اقل دیدی شاهد نیو چی دی اندونزیا و علما دی در افغانستان دی وصلوال و مخالفین و لپار دی اعتبار او دی پیجندلو وروی. تروس دی یوز لپار هم در افغانستان، پاکستان و اندونزیایی و علما و ناستن نده شوی. کداسی که گی نو یو معرفت ببی او گتا بطری یواز اندونزیا اخلی. چی علمای پا نریوال و مسائلو که دیر رول ولو ببی او نمونه پا سرلی کنو کی راشی. او و پیجندل شی خود افغانستان و پاکستان پاده رول نشیلو بولای. خغل عزیزی د انډونیزیا او پاکستان اړیکو ته پکتو وای نو موړی هیواد له پاکستان سره د پام وړ سیاسي، سوداګریزي او اقتصادي اړیکې نه لري. خو د افغانستان د سولې علي شورا مسولین د انډونیزیا علماء رول مهم بولی او په دې باور دي چې هغه هیواد د افغانستان د سولې پروسې سره هم مرسته کولای شي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچنو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم وخت د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د مهمو خبرونو سرټکی به له احمد تکل څخه واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د کابل د صدارت څلور لارې په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 103 ته رسیدلی. وایس احمد برمک نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې برید کې د یو شمیر پولیسانو په ګډون له 230 زیات کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجروح نن په کابل کې هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د کابل وروستی برید د کابل امبولانس د یو موټر په وسیله شوی. په کابل کې د 14 کلن ماشوم اباسین د تښتولو او وژنو په قضیه کې درې کسان نن سهار په پلچرخي زندان کې اعدام شول. 14 کلن اباسین دوه کاله مخکې د کابل د اتمې حوزې په اړوندو سیمو کې اختطاف شوی و. په مزار شریف کې د استوګنې په یوه ښارګوټي کې نن د دوو خپلسرو وسلوالو ډلو ترمنځ نښته وشوه چې د راپورونو له مخې اوس هم روانه ده. په روسیه کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی پلوي فعالانو نن په نووسیبیرسک، ایرکوتسک او د سایبیریا په ځینو نورو ښارونو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد اعتراضیه غونډې وکړې. د ایران د سپاهي پاسداران ځواک وایي چې د دې هیواد په جنوبي ولایت فارس کې په یوه نښته کې د دوی درې سرتیري له داعش ډلې سره په جګړه کې وژل شوي، خو وایي چې دې ځواک د داعش 14 وسلوال غړي نیولي دي. په کابل کې وبخی او د یونان صدر اعظم الکسیس سپیراس وای دای له مقدونیا سره د دې هیواد د نوم په سر د لانجې د حل لپاره چمتو دی. مقدونیا له پخوانی یوګوسلاویا څخه تر جلا کېدو وروسته خپل نوم ساته، خو دې مسلې یونان چې دای لرغونی نوم دی او په دې نوم یو ولایت هم لري سخت په غوسه کړ.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د هندستان د غورالیک یا آی پی ایل په مشهور کرکټ سیالۍ کې څلور افغان لوبغاړي وپیرل شول. د دې سیالۍ بولی د تیرې ورځې راهیسې په بنګلور کې پیل شوې چې په کې له پاکستان پرته د بیلابیلو هیوادونو 528 لوبغاړي شامل دي. یادې بولی ته د افغانستان کرکټ بورډ 10 افغان لوبغاړي معرفي کړي وو چې له ډلې راشد خان ارمان او محمد نبی ساحل سن رایزرز حیدرآباد لوبډلې وپیرل، مجیب زدران د کینګز 11 پنجاب لوبډلې او ظاهر خان د راجستان رایلز لوبډلې لخوا وپیرل شول. یادو لوبډلو راشد خان ارمان د 900 لکه، محمد نبی د 100 لکه، مجیب زدران د 400 لکه او ظاهر خان د 100 لکه هندي کلدارو په امتیاز سره واخیستل. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې یوازې دوه افغان لوبغاړي لوبېدلي ول. په کابل کې د تکواندو ملي لوبډلې ته انتخاباتي سیالي روانې دي. د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالۍ کې سل خزینه لوبغاړو ګډون کړی چې له دې ډلې 2 څخه د تکواندو ملي لوبډلې ته لار پیدا کوي. ښاغلي ترکی د دغو سیالۍ هدف د نویو مهارتونو سره د افغان لوبغاړو بلدتیا وښودله. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه بارسلونا له آلوویس سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:45 د بارسلونا په نیو کمپ لوبغالي کې ترسره کیږي. دغه راز د لالیګا د تیرې شپې په بله لوبه کې ریال مادرید 2-1 پر وړاندې والنسیا او ویاریال 2-2 پر وړاندې ریال سوسیدا ته ماتې ورکړه، خو مالاګا او جیرونا لوبه 0-0 پر وړاندې مساوي کړه.
تر دې مهاله مو له ملتیا مننه کوو. استاد سره بولو د ورکو شو عزیزانو او انصاف پلټه کې پروګرامونه اوریدو ته تر بیا خېچاره.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یو سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په دې راک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه
پتي ور کړی. ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به باوري چې د احسان الله په نامه د سرحدي ځواکونو یو افسر ویلي چې د ځینو ستونزو له امله له دندې ګوښه شوی او اوس غواړي چې بیرته خپلې دندې ته راستون شي، خو مربوط ارګانونه یې ورسره نه مني. د دې ستونزه مو د دفاع وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور نوم دې څه دی او د کوم ځای دی تلیفون کړی؟
احسان الله یم، د لغمان ولایت مرکز څخه.
مشکل دې څه دی؟
مشکل دغه ده چې مخکې زه په سرحدي پولیسو کښې مې وظیفه اجرا کړې، څلور کاله پنځه کاله مې دغسې وظیفه اجرا کړې ده. اوس دې ته غواړم چې په سرحدي پولیسو کښې خپل دندې ته ادامه ورکړم. چې کله زه ورشم هلته هغې وي چې مقرري بنده ده، نو دغه څنګه یوازې زموږ لپاره مقرري بند ده او که نه ټولو لپاره؟ ځکه اوس خلک ګورم بسونه اعلانېږي په تلویزیون، په هغه باندې راډیو کښې اعلانېږي، خلک مقرریږي په دې هسې امتحانونه اخیستل کېږي. نو صرف دغه یو دی میوس سرحدي هغه بند ده، نو دغه زه نه پوهېږم چې زه څه وکړم، چاره نه شي.
په قطع کې ستا دنده څه وه؟ عسکر وي که افسر وي؟
برحال ساتنمن یم. د یو څه مشکلات له وجې ونه شو کړی چې وظیفې ته ادامه ورکړم، د امنیتي مشکلاتو. نو اوس امنیت ښه شوی، دې ته غواړم چې خپل وظیفې ته ادامه ورکړم.
او څه مشکلاتو سره مخ وې چې وظیفه دې پرېښوده؟
مشکلات عادي، د دښمن ډېر و هغه وخت کښې. نو اوس امنیت ښه شوی، زموږ کلي ولس کښې هغه د امنیتي تهدید له تقریبا وظیفه پرېښوده.
دغه څلور کاله چې تا وظیفه لرله، په کوم ځایونو کښې دې وظیفه اجرا کړې؟
لکه ننګرهار کښې، نورستان کښې، کونړ کښې، او د ننګرهار په څو سرحدي ولسوالۍګانو کښې، ګوشته ده، توربوره ده، اچین ولسوالۍ ده، جاڼی ده، تورخم، او نورستان په نورستان کښې وظیفه اجرا کړې ده سرحدي سیمو کښې، او کونړ په دانګام، برګمتال دغه ځای ته تللي.
پوځي او امنیتي وظیفې خو اوس اسانه نه دي. که ته بیا مقرر شې او بیا څه تهدید سره مخ شې او مشکلات درته پېښ شي، بیا به وظیفه پرېږدې؟
نه، دا پرېږده. یعنې ځان سره مې کلک تصمیم نیولی چې تر مرګ تر حالاته پورې به نه پرېږدم. هغه وخت خو ډېر زموږ د کلي رښتیا خبره وي، په کلي کښې ستونزې وې، د کلي بیا هغه نه خو دی هغه سختو وظیفونه هغه نه ده، بیا هغه له امله نه ده پرېښې چې وظیفې سختې دي. اوس څنګه دا خو طبعا وظیفه ده.
نور د کلي ولس د خوانه څه تهدیدات وو؟
هو، د کلي او د ولس له خوانه تهدیدات وو. بس هر چې اختیاری کوه دوه درې رپې را پسې ټلیفون یې وکړو، په همدې خاطر بس ما وظیفه تر کړل.
کومو ارګانونو ته دې مراجعه کړې؟
سرحدي لیوا ته مراجعه وکړه. مونږ ته ادري ته پېژن وایي چې هغه مقرري بنده ده او تر څو امر ثاني پورې، نو مونږ به تر څو پورې منتظر اسو دي هغه ته. نورو هغسې لکه مخکې د وزارت د دفاع، اوس دفاع مربوط شوی ده، لکه ابل ارز امتحان اوس پر می نه وي راغلي د اردو افسرانو لپاره ده، هغه کېږي مقرري کښې نه وي. نو مقرري مونږ یوازې مونږ لپاره بنده ده که ټولو ارګانو کښې بنده ده. نو دغه
داسې کوم اصول شته یو چا چې وظیفه پرې ایښي او بیا مراجع وکړي، هغوی په کوم شرایطو منل کېږي؟ بیا
هغه تحقیق کوي، لکه هغه ته معرفي کېږي، ساروالۍ ته بل هغه له تحقیقاتو هغه له ضمانت کښې نه اخلي، دې ته به خپل وظیفې ته جرمي هغه ونه لري، جرمې نه یې کړی، د دې له خاطره یې وظیفه نه یې پرېښې. دغه اصول دي، ضمانت بیا ترې نه اخلي دوباره او بېرته یې خپل وظیفې ته.
نو ته ضمانت ورکولی شې دا ځل؟
بالکل ضمانت. هو،
ته په کومه قطعه کښې وې؟
زه په ټولۍ سخیله کښې.
اوس چې د وظیفې نه لرې شوی، څومره مشکلاتو سره مخ یې؟
البته ډېر مشکلات دي، لکه کورني مشکلات زموږ ډېر دي. په دې زه اوس خپله په مزدوري باندې بخت مزدوري کوم، پلار مې سپین ږیری ده، نه شي کولی چې نفقه برابره کړم. زه غواړم دې ته چې یو خو خپل هېوادوالو ته خدمت وکړم، بل دې یو مړی نفقه پیدا کړي.
څومره تحصیل دې کړی؟ څومره تحصیل دې کړی؟
څوارلسم ټولګي څخه فارغ شوی یم. مخکې د امتحان هم ورکړی وم عالمي ته درې رفې، هغه کښې کامیاب شوم، فارغ نه شوم. هغه له خاطره مې بیا هغه پرېښړې، بیا راغلم مې تعلیم کلک نه وکړه.
ښه، دا ځل کلک عزم لرې چې دغه وظیفه که سخته هم یې ترسره کوې؟
بالکل بالکل، دا ځل داسې کلکه پخه اراده لرم چې تر څو پورې یو ساعت وینه په بدن کښې وي، نو دا وظیفه پرې نه دم. نو تر مرګ ته حالاته پورې به خپل هېوادوالو ته خدمت کوم.
ښه، ستا مشکل به مطرح کړو، د دفاع د وزارت له مسؤلینو سره به یې مطرح کړو.
کور دې ودان، ژوندی اوسې.
د انصاف پلټکه
د دستونزو مو د دفاع وزارت د ویان لمرستیال خاغلی جنرال محمد رادمنش سره شریک کړه. جناب جنرال صاحب، د ملي اردو یو منصوب که د ځینو کورنیو مشکلاتو له امله یا سیمه ایزو مشکلاتو له امله له خپلې دندې جلا شي، د دې پروسه څنګه ده چې بیرته خپلې وظیفې ته راشي؟
پروسه داسې ده چې دی که وغواړي چې بیرته وزارت دفاع ته راشي، چې خپل وظیفې ته تعین شي، د کادر او پرسونل ریاست ته مراجعه کوي. د کادر او پرسونل د هغه د دفتر له روی نه ورته معلومات ورکوي چې مثلا په کوم قطعه کې مخکې دا نفر تعینه بست وه، د څه لپاره دی اضافه بسته وی دی، ورته خپل دلائل وای پس له دلائل نه ورته د تعین بستی مکتوب وکړي هغه اصلي قطعه ته سدای د هغه زاینه غیر حاضر شوی دایزي خپل قطعه ته خپل قطعه کې خپل معلومات حقوقی مراجع ته ورکړي پس له دغه معلومات نه مراجع سدای ذمت و نلري هغه ته براءت ورکړي کدی براءت واخستو په یو ځای کې به تعینه بستی که ځای ورتنو حتما قطعه ورته وایي سي با تبدیل ته کادر پرسنل ته ورشي چې مونږ تاسو ته کمپیوټر نه لرو دی بیرته راځي کادر پرسنل ته کادر پرسنل ورته یو استعلام ورکوي سي د یو قطعې نه ځان ته یو موافقت واخلي که موافقت واخیستو بیرته راځي کادر پرسنل ته کادر پرسنل د هغه د کمپیوټر لروینه ورته مکتوب د تعینه بستی لیکي او د دې بل قطعه ته خپل وظیفه ته ادامه ورکړي.
جناب ردمنش صاحب، تاسو داسې مشوره ورکوي چې دا د وزارت دفاع کادر پرسنل ته عارض شي چې عریضه قانوني پړاوونه وبهي او ستونزې ته د قانون سره سم د حل لارې پیدا شي؟
تاسو داسې د مقام د ریاست جمهوری د فرمان لمخنه ټول حق کسان سیبیر ته راځي خپل قطعات ته کادر پرسنل ته مراجعه کوي او کادر پرسنل د دوی اصلي قطعه ته ور معرفي کوي او دا جریانات همدغه سیستم مخکې تاسو ته وویل ادامه مومي او دا ادامه په دې معنا ده چې دوی کولای شي سیبیر ته وزارت دفاع کې خپل وظایف اشغال کړي او د خلکو په خدمت کې واوسيږي.
ډیر زیات تشکر جناب جنرال صاحب.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو و موریدل شي د احسان الله په نامه د سرحدي ځواکونو یو افسر ویلي چې د زینو ستونزو لامل لدند ګوښه شوه او وز غواړي چې بیرته خپل دند ته راستون شي خو په مربوطو ادارو کې لستونزو سره مخ شوه ده. او د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش وویل چې احسان الله د دفاع وزارت د کادر پرسنل ریاست ته عریضه وکړي چې عریضه قانوني پړاوونه ووهي او ستونزې ته د حل لارې ولټول شي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وسي له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. د تل پتیر استاسو ډیر پیغامونه را رسیدلی دي چې په غو کې تاسو خپل ورک عزیزان لټوي یا هم داسې دي چې یو چا یو ورک پیدا کړی او نشي په پیغام کې ویل دي چې کداسې کورنۍ دا پیغامونه واوري او خپل ورک ته ورسیږي. په ستر کې به استاسو دغه پیغامونه واوري چې په خپل سیمو کې مو ورک پیدا کړی دي او نشانه یې وایست. لمړی له میدان وردګ ولایت څخه د واوریدونکو پیغام اورو.
السلام علیکم، زه حمید الله د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ ته سره په تماس کې یم. موږ سره یو کس ده په نامه د جمال مشهور په کوثر ده. د پلار نوم یې دورانی د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د شګي اوسیدونکی ده. په قام ساپی ده او اسادي تکلیف هم لري. که څوک د ده په هکله معلومات غواړي موږ سره دې په دې شماره تماس ونیسي 0 2 9 9 5 4 9. اوله شماره ده 0 1 5 10 10.
السلام علیکم، دشمن ترخیریم د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ نه. البته څو اونۍ مخکې مې همدغه پروګرام ته یو پیام پرېښی او بیا راته یو دوست د ایران له ښار نه زنګ ووهلو. زه تقریبا 5 کاله کېږي چې د ایران په خاوره کې بندي یم او مې خپل مسجد خرمی وښود او ځان د پروان ولایت اوسیدونکی وښود. وایه 5 کاله کېږي چې دوستان او کورنۍ سره مې ارتباط پاتې دي او که څوک غواړي چې د دغه دوست ورک عزیز په هکله معلومات پیدا کړي نو ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووایي. زه به انشاءالله د دې شماره ورکړم او د دې په هکله به معلومات ورکړم. زما د تلیفون شماره ده 0 9 8 1 5 4 4.
سلام علیکم ورور دل ته یو سنگیره سره د کندهار ولایت پنجوی ولسوالۍ دی بلندی کلی اوسیدونکی دا نوم یې عبدالصمد ده او د پلار نوم یې عبدالکریم ده او د نیکه نوم یې محمد رفیق ده. نو که هر څوک زما دغه غږ اوري او یا څوک خپلوان یې په ډېره مهربانۍ سره سړی ډېر ضعیفه ده او د الله د رضا دپاره چې دی په هر څه مشکل دي کور نه راوتلی ده خو دا وتکاله دلته په ننګرهار کې دغه شوي دي او په ډېره مهربانۍ سره زما د ټلیفون شمېره دغه ده چې 0999 2340 2412.
بله زه ظفر الله ځلاند یم د صوبه بلوچستان ضلع پشین کلي سرخانځی نه. ګرانې پریبا جانې تا ته او ستاسو ټولو همکارانو ته سپیشل سلامونه وړاندې کوم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې په نامه د نثار خان دی او د پلار نوم یې محمد یعقوب دی. که کورنۍ زما غږ اوري او یا که د کلي والا زما غږ اوري نو د ما سره د پرده نمبر اړیکه ونیسي. اړیکه نمبر دی 0308 3 9 4 4 4. یعنی 0308 37 39 644. خدا حافظ.
السلام علیکم. میږي ورکه دې ملو کړای دی د کندهار ولایت د شجوی د کلات کلی د مکور کلی د مغربي کوي او کدا د چانه ورکشاپ وي ندارک شاپ وي میشته په دیش مې را باندې زنګ وایي. نوم یې دی احمد. د پلار نوم یې دی ملا سلام. د شمېرې نمبر دی 0 8 6 9 4 5.
السلام علیکم. زه کندهار ولایت نه خبرې کوم. دلته یو کس یو سنچارک د ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوم یې عبدالستار. د پلار نوم یې عبدالجبار. وایي 2 کاله کېږي چې د کور نه راوتلی یم. کله چا خپلوان یا څوک یې په اړه معلومات لري نو دې شمېرې ته دې زنګ ووهي 0 8 6 5 15. دا مسلمانۍ همدرده پر هغه ډېر دغه معلومات وځي او زنګ یې وهي. زه به ورته ورسم په کندهار کې ډېری مزدوري کوي خواري غریبي. السلام علیکم.
السلام علیکم. نکیب الله خروت هم د بلوچستان شین څخه. دلته یو سپینګر دی له موږ سره د عجز په نامو د غټه پوزه لري. که د هر چا یې له ما سره بجې شمېره اړیکه ونیسېږي 0 3 2 2 8 0 8 3 4 یو ځلې بیا تکراروم 0 3 0 2 2 8 0 8 3 4 0. عزیز اکا تقریبا 43 کاله کېږي چې د دې ځای دی د افغانستان د سیر دی. که هر څوک په دې اړه معلومات غواړي په دې اړه زما سره اړیکه ونیسېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مکاتله ولسوالۍ د لوی ریګې اوسېدونکی لالی ماما یم. د ازرادین په نامه د هلمند ولایت د مصدقه ګریشت ولسوالۍ یو سړی دی چې لیونۍ دی. د حکومت قید ورکړی دی. کله بغاری وي کله ژاړي. زه خپل کلیبانو ته زه ماما دی علاقې یا باشي ته وایي د بندیانو په بلاکې دو په اول لنګ په درې منزل کې دی. هر سړی چې په حق له معلومات غواړي دا زموږ لمبر دی 0 5 0 5 1 3 8 8. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه محمد جمال زابل ولایت شي مزور سوالي رسنه کلی اوسیدونکی یم. د موږ سره دا چې زه د پاکستان د بلوچستان شاه د کوي کې اوسېږم. ما سره یو ملګری دی عبد النعمت په نامه د حبیب الله زوی ده. تقریبا لس میاشتې کېږي له ما سره ده کې څوک خپلوانې پر دې شماره دې زنګ ووي.
السلام علیکم. احمد ولی افغان هغه هم له ښکلي هلمند چې په تماس کېم. کلی یو هغه نفر دی چې هغه د ایران دی کشور دی. ایرانی وایي تقریبا د 3 کاله یو 2 کاله کېږي له موږ سره کار کوي او دلته نه وایي چې ما کور مخته په افغانستان کې وي په نیمروز ولایت کې. یعنې کور بېرته ایران ته تللی و دلته له موږ سره کار کوي. کله وایي چې کور ایران کې دی کله وایي چې نیمروز کې دی. نو که د هر چا یې یا هر څوک پېژني نو د مهربانۍ له مخې پلان شمېرې له موږ سره اړیکه ونیسي. موږ بیاکله د ایران د هېواد دی. زموږ د ټلیفون شماره ده 0 9 9 3 8 5 5. ټلیفون شماره یې زه بیا 0 9 9 3 8 5 5. دا یې وایي چې زما 2 دانې خورګانې دي او یو مې مور ده یو مې پلار ده او زه خپله واده ما دې کښې وای نه لرم. داسې موږ ته کیسه وکړه. بیا وایي چې کور مې نیمروز کې دی کله وایي ایران کې له لمر سره شرکت کې کار کوي نو کده هر چای ایران کې یا کوردلېږي نو کاورې د مجلس باندې کې وځي.
السلام علیکم، زه ګل احمد وصال یم، زمند ولایت د نادالی د ولسوالۍ څخه پیغام پریږدم. دلته موږ یو سړی پیدا یو نفر د وخت د چا سره مزدور دي، د اریکلا په نامه دی، داسې تقریبا د 1400 کال به وي. هغه سړی د مساکلاف ولسوالۍ کې دا کړی و چې راوستلی دی، ځان سره مزدور کړی دی. د هر مسلمان چې کاریږي یا شناخته وي زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي چې زه هغه سړی معلومات ورکم یا پلاس ورکم. د اریکلا په نامه دی، د پلار نوم یې نه د پلار نوم نه راشي. زما ټلیفون شمېره ده 0 اوه 9 1 8 8 9. ټلیفون شمېره یې ځل بیا 0 اوه 9 1 8 8 9. ګل احمد وصال، هلمند مدالي ولسوالۍ، زنده باد. خدای تر مرګ.
اورورا پښتانه خبرې کوم غازی جان په نوم. هغه یو لمبر و خو ویونه پر چې ما سره یو غوند د لشکرګانې و خو دې ما سره یو غوند د پښتانه خاطر لمبر ما څو څنګه چې لمبر یې سبا دواری و خو هغه دې موږ خام غاین دی یو غوند ورک ده غوند نه نیمه نه خو هغه لمبر بیا ز سبا دې پر څو څنګه دواری و خو چې نه پر دې موږ یې راغته نه راغلی دی.
السلام علیکم، تر هغه د نن ورځې نه دلی د ولسوالۍ سره په تماس یم. یو نفر د صدیق په نامه زما سره په ایران کې راځه. تقریبا عمر یې هغه 25 کاله عمر و. ما پوښتنه ځینې وکړه چې ته د کوم ځای د بول د کابل یم؟ پر مخ یې تور ټاپ هم دی، هر مسلمان ورور او دوست او قریب یې ماته یې په نمبر رنګ وکړي. پر وسه وی اولس شپسه و څلور څلور
ہلو آزادی راجو کارکون کو اور دن کو السلام علیکم، ز قاری فتح محمد دا احمد شاہ بارہ کی دزائے موقع کے دقیق علمات نہ دے معلوم خما خبر ایک ٹیلی فون بلاری وہ سر چھڑ دی کہ دے دخل فورنی خلص کال کی ضرورت دی صدا په بارا کې چې هر څوک معلومات ما څخه غواړي ما سره د پدغه ټلیفون باندې اړیکه ونیسي. ما د ټلیفون شمېره د 0 اوه 9 1 3 5 2 1 4. بیا یې تکراروم 0 اوه 9 1 3 5 2 1 4. او دغه احمد شاه نام چې دی دا د ذبیح الله زوی دی. دغه معلومات ما دې ترلاسه کړې دي. د ما ته وې دي چې ما د قربانو سره تاسې کوشش وکړي چې د رادیو د لارې څخه ما سره په تماس کې سي. دا یو ځای بندي دی په پولیسو کې دی. احمد شاه ولد ذبیح الله دا یو نوم تکراروم. دا چې د ولایت ځان پوښتنه نه ده چې احمد شاه ولد ذبیح الله. والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 اوه 0 0 2 اوه 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 اوه 0 0 2 اوه 4 3 6 1. همدارس تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 21 21 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو زموږ د پیغام سپټون کې د ستاسو مېرم واوریدل در سره ویل کې یو بیا هم مشته پیغام نه راوستوي. اوس په الله خو دوستانو واورو چې په خپل ورکو پسې ګرځي.
بله السلام علیکم، زه يم اسمت الله د هلمند ولایت يم. زما یو انډیوال دی د عبد په نامه دی، د درې میاشت کې چې ورک شوی دی. نو کار وروته معلومات یا دې زما ځاغ اوري نو په دالم باندې زنګ ووي 0 اوه 0 اوه 4 8 2 8 9 5.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د انجیری اوسیدونکی یم. استخان نومیږم. زما یو د اکا زوی ورک دی، عصمت نومیږي. دا جمعیت کې جنا درا کړی دا اجی کاسوم زوی دی دا جامین الله کا وراره دی کدی زما ځا غوري فلار ډیر څه پریشان دی پس درا چې کوټه او کچا پیدا کړی 6000 روپۍ جایزه لري په دغه نمبر دی زنګ راته وای زب شپه یو ځلی ووایم صفر وا یو یو دوا واره نه نه صفر درې دوا واره څلور څلور یو ځلی بیا شماره وایم صفر وا دوا واره یو یو دوا واره نه نه صفر درې دوا واره څلور څلور
دا آزاد ارادو کارکونکو او اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وایم. ما ډېر څو وارې درته وویل او تاسو میلانونه وکړل خیر وسئ، خدای دې ډېر خیرونه درکړي. خو زما یو زوی دا شپږو میاشتې کېږي چې د کور نه وتلی عصبي تکلیف لري او زه د جلال آباد نه خبرې کوم. محمد عمر مې نوم دی، د زوی نوم مې سعد عمر دی او بس کوری بچی نه دی او شپږ دېرش کلن دی. بس ډېر پنا کلار موټار چا لیدلی ورسره یو خو ژمی دی، ساړه دي لږ دې ګرم وساتي. زه هر څومره مصرف چې پی وکړي زه یې تاوان ورکوم. او بل بس ما ته دې په دغه لمبر باندې زنګ ووهي که تکلیف ورته نه وي. صفر اووه څلور څلور نه شپږ درې اووه صفر درې بیا دا لمبر بیا ما صفر اووه څلور څلور نه شپږ درې اووه صفر درې په مخم خا.
السلام علیکم، زما د امازي ورک شوی دی، دېرش کاله کېږي. امیر محمد سردار محمد زیری کی په جنگ کې زخمی شوی دی او دا چار څونه کیسې وایي زور کوم او دغه وروره چې دغه معلومات خامخا زما پیغام خامخا ثبت کړي.
د پکتیا ولایت د مشخل د لسواری يم او سلیمانځای خبرې کوم. زما یې د اکال دوی ورک ده واته کاره کې چې له کوره نه درکه ده کچیرې بندې یا چیرې له چا سره یې نو زما ته دې بیا په دې شمېره زنګ ووهي. زما د اکال زوی بختوجان په نامه ده او د مستو خان زوی ده، په دې شمېره دې زما ته زنګ ووهي. صفر اووه سوه نه نوي شپږ سوه نه نس څلور سوه اته اتیا یو زر بیا د ټلیفون شمېره صفر اووه نه نه شپږ یو نه څلور اته اته پیغامونه چې نشریږي بېرته زما د پیغامو معلومات نه کېږي. روژانه ډېره مهرباني کوي، بېرته زما د پیغامو معلومات راکړو. وسلام په
السلام علیکم، زه نجم الله هم د هلمند د ولایت استازي سره خبرې کوم. زما یو ورور دی نور محمد په نامه دی، په شاکر محمد باندې بشاور او د لالی اکا زوی دفتر محمد لسی دی چې سپوړې سره سړی دی او پر پزه باندې ټاس دی که په ایران کې که په افغانستان کې که دې زما ږغ اوري که یې بل مسلمان ور ته خبر وي او زما ږغ اوري نو د مهربانۍ کوم څخه دې موږ ته دا پیغام پرېږدي. ټلیفون شمېره ده صفر اووه سوه یو اتیا یو سوه اته دېرش درې سوه درو دېرش شمېره دا تکراروم صفر اووه سوه یو اتیا یو سلو اته دېرش درې سوه درو دېرش. وسلام.
د پنځوالي سوالي د کندهار ولایت نه خبره کوم. زما یو ورور څلور میاشت کېږي ورکې د احمد ولي په نامه دی، دا ولج عبدالله جان زوی دی. د ټلیفون شمېره ورکوم صفر اووه درې سوه یا پنځه زره شپږ سوه درې شپېته. په دغه شمېره که چېرې هر مسلمان ورور موږ ته معلومات راکړي ډېره مهرباني به وي. وسلام.
وعلیکم السلام وروره، ستاسو پیغام مو خپور کړ په دې هیله چې د ټولو ورک دوستان ژر تر ژره پیدا او خپلو کورنیو ته بیرته ورسیږي. د دې خپرونې وخت هم پوره سو، تر بلې خپرونې او نورو پیغامونو مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com